پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 1400 طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانی پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل وان په اسمای غره کې د څپو لیږدون کې دستګای مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ورته وویل چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو حکومت د دې ادعا پر غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړم ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه ویلي و چې د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چېرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1991 او بخیر له 1990 کال وروسته به دغه هیواد په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې یو پخوانی وکیل او څلور او درې نور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شوی چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدی وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مالداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسله بیا غور وکړي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر د بندیز په اړه نور جزئیات ترکو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي.
اصلي کله په افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه.
د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
په میدان وردګو کې ولسونو د دوو کورنیو زړه دښمني په دوستي بدله کړه.
کله چې مونږ ته سپینګیر راغله مونږ له سپینګیرو نه شرمېږو، له خدای مونږ ته حیارت لرله، له علماو حیارت لرله، نو مونږ خپل اختیار خپل اختیاراتو سپینګیرو علمانو ته ورکړل.
په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګوردواره د شنبې ورځې د برید په اړه بحث لرو.
ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کېږي؟ د هندوستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګاو. په دې دوو کسانو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت معین سید احمد شهید خیل شامل دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د دیارلسو نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوه میاشتو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوه طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي خو په دیارلسو نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوه تر دریو نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د دوه میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري دغه موده خپله یو میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لري شو، خو په ټوله کې لا هم یو څلوېښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکاره نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې پنجونو او خوځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوای لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو له امله غوسه ده. خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوای له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پر هغو دوو چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو دیارلسو کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسني تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر
مخالفت
وخی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټوئیټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بلل دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي و چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راګله ازادي رادیو واوري. د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي دي، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم غونډې ته بلل شوي دي کنه. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه به یې پر کومو مسایلو راڅرخي، په دې اړه سلطان محمد سرور په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر شکري بارکزی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې د دې غونډې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکات په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې څه کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه حتی فقطي او د دې ترڅنګ یا یو د سه باس په څیر کې هم علمي له لاسره د مسائل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه دغه بحثونه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر
سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصمیم لکه چې تاسو ویل الزامینی دی، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري، دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثر وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغوی باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دینه چې واک ته راشي او د مغی موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربان به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاره کېدي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق، د تعلیم، تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپلو ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل سوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبي خبر د ښځینه هم پکې شته، استازی توب کوي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږیږي. ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازی توب او د افغانستان د خلکو نه استازی توب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازی توب کوي شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې په خوما د فورم کې ټولې ګډون کړي، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي، او خوشاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریه بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د میرمن بارکزی مرکه کولای شي د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د مرکه سربیره نور مطالب د افغانستان اړوند او همدارس بهرنی د بهرنیو مسایلو په اړه د نړیوالو مسایلو په اړه کولای شي چې راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. بیا تکرارم، ازادی رادیو ڈاٹ کام او ازادی رادیو ڈاٹ اورگ. په میدان وردګو کې د دوو کورنیو ترمنځ وکلنه دښمنی په دوستی بدله شوه. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې مخکې یو تن وژل شوی هم و، خو اوس د دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د دوی ترمنځ روغه شوی.
په میدان وردګو ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ او کلن خپل منځي دښمنی پای ته ورسېده او په دوستی بدله شوه. دا دښمنی د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري نه، بلکې په سیمه کې د قومي مخورو او دینی علماو په مرسته پای ته ورسېده. فضل رحمان او محمد نعیم چې ترمنځ یو کلن دښمنی و خوشاله دي.
یعنی وکاله مخکې هم داسې ماجرا د معاون کې پیښه شوه او دغه نن په خیر سره ختمه شوه. د علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو د نیک قدم اخیستلو په اساس باندې
نو کله چې موږ ته سپینګیر راغله، موږ له سپینګیرو نه شرمېږو، له خدای موږ ته حیا راتلله، له علماو حیا راتلله. نو موږ ورته ویل چې څنګه تاسو لازمه ګڼئ، څنګه دې الله رضا یې پې، الله پہ خوشحاله کیږي، عالم پہ خوشحاله کیږي، قوم پہ خوشحاله کیږي، موږ هماشه رضا ده. موږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو عالمانو ته ورکړل. په بل اخر وروسته په نتیجه کې د غنن وروسته پرز دوی خپل فیصله ورسېب کړې و، مونږ ته ابلاغ کړو چې مونږ قناعت په باندې ورسنګ چې سپینګری دی عالم او د خدای پر رضا یې مونږ رضا ته په پد.
مولوی عبدالبصیر جهید چې دغه کورنۍ ترمنځ د منځګړی توب لکسانو څخه دی، لا خلکو غوښتنه کوي چې په خپل کې یوالي رامنځته کړي او له دښمنۍ لاس واخلي.
سخت صدمه به جانبین تو رسیدله، ټول دوستانو تو رسیدله، ټول ولسونو تو رسیدله. رب العالمین دې دغه مصیبت ورته اجر عظیم په نصیب کی، او رب العالمین دې د آینده لپاره دغه بدی د تل لپاره په دوستۍ باندې واړی.
پارتول کې د میدان ورده ګولای توسیدون کې ادعا کوي چې د غلط خلک ځکه د قومي مشرانو او دینی علماو په منځګړی توپ خپل دوسی حل او فصل کوي چې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسی پر وخت نه چړل کیږي او زیات وخت پکې کېږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي موټر چلونکي او چارواکي وای د سرک تنګوالي او د کندو کپروالي لکبله لستونز سره مخامخ دي. د دوی په وینا د سرک د خرابوالي لکبله ډیری وختونه موټر له سرکونو غورځي او خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. دغه سرک له اسدآباد نه تر پارون پورې 125 کیلومتره اوږدوالی لري. جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د واما ولسوالی وسیدونکو وحدت پال نورستانی د سرک تنګوالی خاموالی او کندوکپر حالت پاړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه د سرک خرابوالی په وجه باندې د یو غنټه لارې تقریبا په و ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ به باندې په مرکز پارون کې خرسيږي. همدارنګ عاجل مریضان هم موږ سرک خرابوالی په وجه باندې چې انتقال لو بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
دلته د سرک خرابوالی له ولسی وګړو موټر چلوونکي زیات کړاوونو سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په سرک کې شته ستونزو لامل هر ورځ په موټرو کې اوارس پیدا کیږي او هم دې کار یې له موټر چلولو زړه تور کړی دی. انعام الله وایي
باران پرون شوی ابل پرون باران شوی دی. د کوردر نه پورته چې سرک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغ نه شوړلې، سمانه ماتي، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتي، ټول ګډوډ دی. سوارلی هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کولو وروسته د ساختماني شرکت مسؤلینو ناغیړي پیل کړه او کارونه یې بند کړل. د دوی په وینا حکومت له شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول پر ټپه ودرېدل. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي له حکومت غواړي چې که سرک په اساسي ډول نشي جوړولی نو د شته ستونزو کمولو لپاره دې کنډو کپر ځایونه هوار کړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د سرک خرابوالي د ولس تر څنګ دوی هم مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو. خداشه به د ورځې اقتصادي خبرونه واوري.
د خزو په لاس ته تولید شوی محصولاتو د خرڅلاو لپاره به ډیر شر آنلاین بازار پرانیستل شي. د سوداګرو خزو خونه وایي چې د خزو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د آنلاین بازار د جوړېدو کار 90% مخته تللی او د یاد بازار د معیاري کولو لپاره یوازې 10% کار پاتې دی. د یادی خونی د مدیر پلای ویغړی افسانی رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې بازار په جوړېدو سره به صنعتکاری خزي وکړي شي خپل تولید شوی سوداګری ستوکي په مناسب قیمت سره په نړیوالو بازارونو کې وپلوري. د افغان میرمنو د سوداګری ستوکو د آنلاین بازار جوړېدو چارې د روان میلادي کال د مارچ په اتمه پیل شوې او ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو عملاً پرانیستل شي. د آنلاین بازار په داسې حال کې جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د کورنیو او بهرنیو بازارونو له نشتوالي شکایت کړی. په هلمند ولایت کې د اوبو د دوو لویو ذخیرو د رغولو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت مرکز لخرګه کې د بوس کلا په سیمه کې د اوبو د دې دوو ذخیرو سروې د ډاکار موسسې ترسره کړې او د رغولو مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC ورکوي. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر رفیع الله ازادۍ رادیو ته وویل د اوبو دا دوه ذخیرې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او دا راز د څارویو لپاره د څرځایونو د بیا رغولو په هدف جوړیږي. خو د دې پروژې د ټول ټال مالی لګښت په اړه یې څه ونه ویل او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1035 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 420 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 80 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
خبرونه دی برخه ته بیا هم ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د لویدیتس پرسنوی کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نوراندې کیږي خو له هغه مخکې طالبانو وخت له رسیدو ورسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت پر قراردادونو سربیره شپته نور قانونه د کیندنې لپاره قرارداد تسپارلی دی په دې قانونو کې د ډبرو سکاره مرمر تیګه شوکانی تالک او ځینې نور شامل دي که څه هم طالبان وایي چې د قانونو د استخراج ټول قراردادونه کورنیو کمپنیو ته ورکړل شوي خو په دې وروستیو کې پاکستان ته د قانونو د خامو موادو صادرات هم زیات شوي دي داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري د کوم قانون او حقوقي جواز په اساس دا قانونه کیندل کیږي په دې راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې
اوس مهال د افغانستان د یو سل او شپږ اتیا کانی زیرمو کیندنه روانه ده په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره سنگ بنبر شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په یو سل او شپږ ویشو وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده خو طالبانو یوازې ورسوي څو میاشتو کې پر دې شمیر شپېته نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي نعمت الله برهان ازادي رادیو ته دا معلومات تایید کړل خو نیو کا پښتنه دارا چی آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت لري د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي نعمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري بلکې دا پروسه د تیر په پارتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې اوایید هم زیات شوی دی
وایله سوچي تقریبا د 12 میلیارډ افغانیو په شاوخوا کې دی یعنی 12000 میلیونه نو زمر دغه اواید د تیر حکومت د تیر حکومت د تیر کال د اواید سره هیڅ د پرتلې وړ نه دی
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي پاره یې جواب نه لري خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مالی مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک تلارخونه وکړه چې د قانون او پېټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غوړ وکړي هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د پالیسي او برنامو په خوانې مرسیال ولی الله زدران وایي د تخنیکی مسایلو لڅېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکی اصولو خلاف عمل دی
په تیر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و ځکه راسن استخراج ته تک د یو کان راسپړل د تخنیکی اصول خلاف دی د هغه کان عمر لنډوي
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمه په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه د پروسس او تری د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړي هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي د اقتصادي مسایلو په او د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت خواني سلاکار عبدالقادر مدفي وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي
اما اساسی مسله دا چې دلته منابع او مسله دا منابع په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي دی په افغانستان فقر رستر بلې زیاتیږي زمونږ په اقتصاد معنی زمونږ په بنیاد رغونم باندې زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولای شي
خود طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده د دې ترڅنګ لوی نیوکه داله چې طالبانو په ورستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې خود طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي نعمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه ونډې او خبرې کړې د قانون او د استخراج لپاره د جمهوریت نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي څو لدې لارې افغانانو ته د کار او ترخوای د زیربنای کارونو او بیا رغونې لپاره زمينه برابر شي خو ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خام موادو په توګه ګټه اخیستل کی او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیکت د تیر په پرتله څو برابر زیات شوی دی
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
برتنوی ګارډین رسپانه په دې اړه چې د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خبر کړی د بشری حقوقو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو لکبل د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورسپانل کې چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو لکبل چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیس د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لرسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د څوارلسو کسانو نمونه له دې ډلې وېستل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخې مسؤلې هی دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وسیق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ او خوندزیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې لاسو میاشتو له تیرې دورسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډای ورسپانه ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورسپانه د راپور لمخه شاوخوا 200 کسانو چې ډیری خځوي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په تیرو شلو کلونو کې تمویلولې، خو وروسته لدې چې نمونه د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوی همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو لویرې پټ ګرځي. دو خځو چې ګلوب ان میل خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نمونه خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارنګه هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان خځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دیرش کلنې سادیه ورسپانه ته ویلې دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتس اپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړې وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کاولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې، خو اوس ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترم چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه دې بل میاش بندیم دې یو کال تیر کړ بیا چې ورته وغږیږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان من ننګرهار ولایت نه د آزادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش ده چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي. که چېرته هندوستان په خلاف دلته لاسوهنه کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه اولس ته رسېږي. ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مصالح ورکړي دي. که چېرته پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی. باید طالبان دې په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا قونسلګري یا سفارت یا کوم د عبادت ځایونه د سکانو دیندانو باید په دې حملې ونه شي نو په پاکستان ته دې ښکاره پیغام ورکړی شي.
السلام علیکم. زه د یمن ملت تاسو ته دا پیغام پیدم. وروره دا وڅه دا تر باندې څه نیسي ټول راغلي د خلک یې په جنایت واري تباه او بربر کوي چې د پولو تلاشه چولې دي ګرانه یو تر چې دې نیسي تر پای پورې وطن دې بدر کړی دي. په څه خاطر په څه برابر سو لمیت راغلی دي
دوی د مهرباني وکړي د افغانانو حقه حقوق کې پوره وایي په خپله قربان کور کې په پیسو باندې سرلی جنجالونه دي دا خدای وایي که رسول وایي دا سړی ملت یې تباه وکړه بس باید د ملت په راپورټ کې دا جواب ورکړي وروره
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خبره شول ستاسو پیغام ستاسو نظر دی قدر من اوریدونکو د 25 دقیقې پروګرام لوړاندې کول مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولې فرانس پریس خبری آژانس د لویدیزو ډیپلوماټانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پرمرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوې دي خو ملګرو ملتونو د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانی پرون په کابل کې دفتر ته ننوتی او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیکدونکو دستګای مهر لاک او ضبط کړي د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو دوی ته ویل چې د رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترای ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی خودلای خو مخکې ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د مندلو خبر ورکوي چې وړ مورز د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوی وو په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لامبېدو د ډډه وکړي له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي سیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي فرانس پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي دغه دواړه سیاسي څېرې په تروریزم تورنې دي او که چیرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون څلور تنه به په دار وځړول شي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لاسګونه زره کسانو په یو اعتراضي لاریون کې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپای کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وزنډوله ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي اروپای کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلام ورځ مو بخیر د دې اونۍ 25 دقیقې بحثمو ز احمد تکل هرکلای کوم د شنبه په ورځ یو وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګردواره برید وکړ په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت معلومات ولمخې دوه کسان ووژل شول او وطن نور ټپیان شول د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه مخکې هم پر سکانو او شیا افغانانو حمله کېدلې خو د جمهوری نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي خو د شیا مسلمانانو پر جماعتونو پر لپسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواری برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول په افغانستان کې په اویایم کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 طرح کته شوی د هند حکومت د اکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې کټول هندوان او سکان له افغانستان اوزي او عواقب به د افغانستان لپاره تسوي د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري په خبرونه کې ملمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتی چارو شنون کوي احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټولو په حال کې دي دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل ستاسو ته قدرمن خور انار کلی ته امدا سي د تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلن جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزورول سول، د دوی کورونه غسل، دوی سره ډیر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړل او دوی ډیر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درول، زموږ د تجارت په طاقونو کې ریاست کړل تجارانو، همدارې کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغه سناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تګ امکان ډیر کم وي. نو دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تیره دوره کې دوی سره ښه چلن نسو، دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په غو کې مر سره بچرن سوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر تر هغه چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصد نو همدن دغه توریستي عمل تر سره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په د زموږ د نورو لکه پاک روان مشکلات ده. خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلان وبخي
پلان یو قوم کم
دا پلان چا کوم مشخص مراته وایست؟ البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وایست.
د پاکستان یو د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د اندورونو په اکټ باندې اخه نظر نه لري او حتی د هندستان هغه پروژه چې په افغانستان کې وي غوته به خندونه په کول عملی پکړي دي. په خوا په د دوی سفارت ته کوشش کوي چې عملی وکړي، د دوی انجینران برمتنی ولسیو، دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفکیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت ته
وکړي. پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري ګوردوارې شته، درمسالونه دي، خپل مراسم تر سره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه د دې خبرت مشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه ست کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه ست، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټ سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړي ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو منځ کې او نفاق رامنځ کې چې کله چې په یو قوم باندې عمل کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. هم دا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي، هغه نه سي ساتلی. نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنا دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې تر دې قصد نه امدنې کړي دي او پلان نه مخې کوي، تر هغه هم دا دوی اس کله پاکستان اس کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړي او خو نه اس افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان جغرافي د افغانستان خلکو سره عزت د ولو که هر څوک واک تر راشي خلکو دا فکر کوو چې طالبان که واک تر راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره کړي خو تاسو ګوري یو ته مهمه نه ده او غي خپل دښمنی جاری ساتل دا زموږ حکومتونه چې غوته چاپلوسی کوي دا هم دا اوس د طالبان حکومت چې غوته چاپلوسی کوي بمبارد په موږ که هم دا اوس د غي کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړ کړی په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان تورستان دي دا دوی دوی جوړوه.
مننه اندر صاحب. میرمن هنریار تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکیلی تاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله، د هغوی راتګ کنسل شو د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه. زه ډیر متاثر، اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو، ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد، او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګیري. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغوی انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده، اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی، او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس اوس بیخي په افغانستان کې خلاص ده، او د کارت پروان په ګرودواره کې کله چې طالبان راغلي دي لومړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسله کسانه نوتی وو په دې ګرودواره کې، محافظ وهلې وو، نه نه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګرودواره کې ټول مات کړي وي، او ځینې هغه خلک چې نه نه د ګرودواره وو هغه وهلې وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګرودوارې ته ننوتي وو، او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګرودوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګورودواره کې هغه غیر نظامی محافظ یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګورودواره کې لرو ننوزی هغه وهی هغه زخمی کیږي بیا دوی ننوزی دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګورودواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګورودواره کې څوک نه و کده پیخه نیم ساعت وروسته کېده شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود
ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي د ګورودواره حمله د طالبانو له منځه چا کړې وي
د ګورودواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاس ده او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي مخکې د دې نه چې 2000 کې ګورودواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و هغه شبکې چې په دغه ګورودواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي یو په ګورودواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه او یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه تخریزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
من هنریه د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلې
بشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې مونږ د حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کېږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کېږي یعنی دا د سوال زایده ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زدیر په دې کې و درد یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه وو یو زمونږ د سکان نه وو او نفر زخمی مو درلود دا ډیر حقیقت د ځینې تفسیری کړي او شاید تلفات دي تلفات هم دومره وو خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو
زه غواړم له اندر صاحب نه او پوښتنه اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوک تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړي دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکم ځای راځي خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځکه لاندې خار ده دا چې د بامیان او د بوتا بوت دلته په غوخ کې سره دون نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړی ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډیر وخت تاریخ لري دا وسین نه دي نو وس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو ته ټک دي دا غ پاتشونی دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کال مخکې شاید نو جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا وس چې دغه ځینې اکستریمیست یو په نوم د داعش نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدل او د ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي د اخیری نه دي موږ مخکل دي نه يهودان د لاس ورکړ ټول نور هیڅ یو تن پاتې جواب مستدی نو امداسې د تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودي د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې هندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دا له دې وطنه ورکیږي، دا له وطنه د نوملس نه کمیږي، نور حذف کیږي. زه خپله باید وشرمېږم، زه خپله ډېر خفه یم. زه د اول نړیوال توجه نه کوم، وروسته راځم په سیاسي برخه کې. نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري. د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکي چې هغوی وساتي، هغوی ته ارزښت ورکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي، دا خلک ورک نه شي. متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده، مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي. دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګه پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استاد لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل. او دا واقعیت د پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي او تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا احمد کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد جنګوي. نو بینان موږ باید خپل افغانان باید خفه اوسېږو، د ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي، د ورونو امنیت ونیسو، د خپل ورونو د افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پوهیږم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري، دلته د هندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودل.
ته مننه میرمن هنریار. شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حمله پېښوي دي. د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګان مو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو. پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کسه ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ته ننوتل، دلته اوس داعش ډېر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتي دي. شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هر ورځ د پیښې شاهدان هم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردېږي، ما ته سخت درد دا ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او افغان باید افغانستان نه ووزي او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه. یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په اصطلاح عام زموږ ګلان ټولېږي. یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعهګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي، مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هره ورځ دوی هم د پیښې شاهدان دي. متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کالونو د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شي او نور نړیوال ټولنه، باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی. کلان راته وایاس د خبرونې په ورسته یو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی.
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډیر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خو ته ستونزې وې، ستونزې نه تیریږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شی نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محوه کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتا د اوکراین مسله وشوه افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره اخري چپتر و. دا اخري
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخر کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول، یوازې مونږ قرباني ورک. په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورک، یوازې زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرېدی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام. کله چې زوایم زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ و دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندر نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوال ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له ښاغلي هنریار نه تاسو ګوري، دیب په پارلمان کې کله چې انفجار وسو دیب جړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دریو د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی دوی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیر پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین نه لري، دوی یو بومي خلک دي له سنگرونو راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسیدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همدارس په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیستله. تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.